بهادران خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. طالبانو د سولې د خبرو په درشل کې په خپل مرکچی پلاوي کې بدلون راوستی دی. په دې خبرونه کې د دې نور موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د محبسونو اداروي په وروستۍ یوه اونۍ کې هیڅ بندي په کورونا اخته شوی نه دی. نن په کابل کې د شپږیزې په لومړۍ مسابقه کې بندي امیر او مسی عینک مخامخ کیږي او ژغورونکي وایي د بیروت د چاودنې له کبله په ویجاړو شویو ودانیو کې د ژوندي پاتې کس نښه نه ده موندلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی ده په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبري پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو آزادي رادیو ته ویلي چې شاید افغانستان مرکچی پلاوی نن قطر ته لاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر پیلېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان د محبسونو ادارې ویلي چې په وروستۍ یوه اونۍ کې په هیڅ زندان کې د کورونا وایرس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی آزادي رادیو ته وویل چې له کله چې د کورونا وبا په افغانستان کې ګډه شوې، 209 دیرش بندیان په کووید 19 ناروغي اخته شوي او یوازې 6 بندیان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. د بایانی په وینا اوس مهال 9 بندیان چې مخکې په کورونا وایرس اخته شوي وو تر درملنې لاندې دي. ایرانی چارواکو ویلي چې له هنده په څه باندې 8000 تنه غنم او بار بیړۍ چې له افغانستان سره یې مرسته کړې په چابهار کې د شهید بهشتي بندر ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو مسؤول بهروز عقایی پرون فارس نیوز ته ویلي چې د هند مرستې غنم به ډیر ژر افغانستان ته واستول شي. د هند حکومت له افغانستان سره د 15000 تنه غنم مرستې ژمنه کړې چې دا جوپه هم یوه برخه ده. په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د ووم دور لومړۍ سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهال ویش له مخې به نن د بندي امیر شاماران د مسی عینک له اتلانو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک آزادي رادیو ته وویل چې دا سیالي د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان له سپارښتنو سره سمې ترسره کیږي. د شپږیزې لیګ د اتلولۍ سیالي به لس ورځې دوام وکړي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. هغه ژغورن کې چې له درو ورځو راهیسې د بیروت په نړیدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګوندې څوک ژوندی ومومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت پخوا زوروره چاودنه وشوه چې 190 تنه پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له دې چې د څرک لګولو آلو یا سینسورونو د سانحې وموندلې، د ویجاړو شویو ودانیو نویو په کندوالو کې کار پیل کړ. خو اوس وایي چې په تیرو درو ورځو کې د ژوندۍ پاتې شوی انسان نښه نه ده موندلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس ضربه قوې له امریکایانو وغوښتل چې د کارګر د ورځې په لړ کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په شمول روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبی د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبه او یکشنبه هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډیږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له دې خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې تر دې وړاندې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا پیښې ډېرې ثبت شوې. د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده چې په دې هیواد کې په زوړ منزل کې شي. په بیلاروس کې پولیسو پرون لسکونه محصلان چې د الکساندر لوکاشنکو د رژیم پر ضد مظاهره کړې و نیولې دي. یو مظاهره د پلازمینې منسک د ژبو د زده کړې د دولتي پوهنتون محصلانو او بل د ښځو د حقونو د ملاتړ ډلې کړې و. هغوی ټولي چې شمیرې زرګونه بلل شوي د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشنکو له بیا ټاکل کېدو سره د مخالفت څرګندولو لپاره د منسک ښار لارو او سړکونو ته راوتلي وو. او په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسیون کاندید سویتلانا تیخانو سکایا ویلی چې هیواد په ژور سیاسي بحران کې ښکیل دی او د الکساندر لوکاشنکو حکومت د خپل خلکو ژغ ناوړي. هغه پرون وویل چې بلاروس بدل شوی او خلک راویښ شوي دي. دی ویلی چې د الکساندر لوکاشنکو رژیم باید په دې وپوهیږي چې د بلاروس خلک نور له خپل دریزه نشاته کیږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري ساعت 8 بجې او شپږ دقیقې شو. د طالبانو د مرکه چی پلاوی نوې مشر څوک دی؟
شیخ عبد الله کی مخون د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدون کيده او په قوم اسحق زايده
د ډلې د قطر د دفتر وایند هم بدل کړي. د کندهار د ارغستان اوسیدونکو وایي طالبانو په لارو کې ماينونه شي.
چکان یو ټول پټاو سی ویجه د خلکو رفت آمد د یو کلی سفر بل کلی پوری مشکل دی. کلینیک مې بند دی. پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي.
له جګړو پتنګ شوی غزنیوال لشکيل خو غواړي.
د ملت په توګه غوښتنه داده چې بریدونه راکم کی.
د رونټیا د څار بنسټ په کرکټ بورډ کې د شفافیت په اړه شک څرګندوي.
څومره چې راپورونه راغلي دي د هغه په بدل کې چې څومره شفافیت موجود وو هغه د پښتنو
او نن په کابل کې شپږیزه غوړه لیک پیلېږي. زموږ شخله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ چپه دوله شپږ نیو په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره طالبانو د خپل مرکزی پلاوی مشر بدل کړی او د دوحې د دفتر لپاره نوې ویان معرفي کړی دی. د بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې زلمی خلیلزاد دوحې ته روان شوی دی. ځینې چارواکي وایي چې کېدای شي د افغانستان مرکزی پلاوی هم نن قطر ته روان شي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د طالبانو له لوري په خبرپاڼه کې چې پرون ماخستن خبرسوي لیکل شوی چې له حکومت سره د مذاکرو د پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم ټاکل شوی دی. مولوی عبدالحکیم د طالبانو قاضی القضات هم بلل کیږي او د ځینې راپورونو پر اساس د طالبانو د مخکنی مشر ملا محمد عمر له نږدې کسانو وو. د طالبانو له لوري له حکومت سره د مذاکرو نوی اعلان شوی پلاوی یوشت غړي لري خو نور غړي نه دي معرفي شوي. دا ګس پښ پرويشتمه نیټه په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانزي د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې دای بل حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوی مشروي خو په کوم خبر پانه کې چې بیګا خبره سوي ستانکسي د پلاوی مرستيالي ترارټ شوی او پلاوی ته یو بل تن هم ور اضافه شوی دی. مخکې طالبانو خپل پلاوی شلکسیز اعلان کړی و. یو بل بدلون چې د طالبانو د دوه دفتر په تشکیل کې راغلی د هغوی د نوی ویان ټاکنه ده. د طالبانو په بیګنۍ اعلامیه کې ویل شوی چې د دوه دفتر د ویندوی مسولیت له سهیل شاهین اخیستل شوی او محمد نعیم وردک ته سپارل شوی دی. د افغانستان د حکومت او طالبانو د استاذ ترمنځ د خبرو د پیل نیټه لا نه ده اعلان شوی خو د افغانستان د سولې وزارت تیرونه اله ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تیار دي او پر طالبانو یې رغ کړی و چې د خبرو پیل ته تیار سي. پام دی حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد دوه ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویرامه کې ویلي چې خلیلزاد د جمعه په ورځ دوه ته حرکت کړی دی. په ویرامه کې ویل شوی چې خلیلزاد په افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي او په سیمه کې به وګرځي.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل طالبانو تیر شپه اعلان وکړ چې له حکومت سره د مرکزی پلاوی مشي مولوی عبدالحکیم ته سپارل دي. مولوی عبدالحکیم څوک دی؟ آیا د هغه راتګ د مذاکرو پر محتوا اخیست کولی شي؟ د پښتنه فرشتې جلال زی له آزاد خبریال سمیع الله یوسفزی څخه کړي. سمیع یوسفزی د طالبانو په اړه معلومات لري او په دوحه کې د وروستیو غونډو له برخوالو او څارونکو څخه دی.
شیخ عبدالحکیم اخوان د کندهار د بند تیمور د سیمې اوسیدونکی ده او په قوم اسحاق زی ده او د طالبانو د مرحوم مشر ملا محمد عمر اخوان سره ډیره نږدې دوستی او انډیوالي ده. د طالبان د سقوط نه وروسته د پاکستان ته رالو او په پاکستان کې کوټه ښار کې پر یو سیمه آباد کړه چې د اسحاق زی آباد په نوم باندې یادیږي، او زیاتره د طالبانو مشرانو هغه ته پکې ځمکه واخیستې او کورونه جوړ کړو. شیخ عبدالحکیم یو له هغه کسانو چې کله ملا محمد عمر اخوان وفات شو، نو لومړی خبر چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ ورکول شو هغه شیخ عبدالحکیم ته ورکړل شو، او د شیخ عبدالحکیم په حکم مشوره باندې دا پریکړه وشوه چې د ملا محمد عمر اخوان د مرګ اواز خپور نشي، او ملا اختر محمد منصور یې نوې مشر وټاکلو او لومړی کس چې مبارکي ورکړه هغه شیخ عبدالحکیم وو. البته شیخ عبدالحکیم زیاتره په مذهبي چارو کې تجربه لرله، او خپل مدرسې لرله، درس او تدریس یې کاوه. د روان کال د جنوري په میاس کې د نوموړي په کور سره چې کوم مسجد ده پیغو کې بریدو شو، په نتیجه کې د زوی ملا عبدالعلي اخوند ووجل شو، او په دغه د خپل طالبانو په صفونو کې یو قوي مشر ده، او داسې ویل کیږي چې د دې ډیر تعلق د هلمند له شورا سره ده، او د هلمند شورا اکثره غړي کله چې ملا منصور ووجل شو دوی له پاکستانه ووتل، کاغه ملا صدر ابراهیم ده یا ملا منان اخوند یا داوود مزمل ده یا ملا ګل آغا اخوند، خو یوازې دی په پاکستان کې پاتې شو. بیا یو نیم کال وړاندې د غزوی چې ووجل شو د پاکستاني استخباراتو لخوا ونیول شو، ډیر وخت لپاره بندي و، بیا راپریښودل شو.
تاسو څه فکر کوئ چې دغه نوی تغییر دا به د خبرو په ماهیت باندې د طالبانو لخوا څه تاثیر لري که بینه لري؟
نو د صاحب اثر رسوخ خاوند، خو البته لومړی ځل باندې د مذاکراتي ټیم غړی شو، او زما په خیال د ده پر اتاک سره خلیلزاد او پاکستان او د مذاکراتو سره چې د نړیوال ټولنې کوم تعلق لرونکي دی هغه د فکر کاوه چې د ده پر اتاک سره به د هلمند شورا چې د طالبانو یو عمده نظامی مرکز ده د هغه مستقیمه نمایندګي په خبرو اترو کې وشي، او دویم دا چې د طالبانو دارالفتا مشر ده کله چې دی په خبرو کې وي بیا دا خبرې کې چې هر پریکړه کې یا طالبان د پاره لمذهبي اړخه د پیتوا یا د تصویب ضرورت نه لري، ځکه چې د خبرو اترو مشر په خپل د دوی هغه مذهبي کس کوي څوک چې د فتوا ورکولو ستر قاضی ده. نو ولدی عمل د در اتاګ مهم ده د طالبانو منځ کې دی یو عجیب و غریب جنجال نو ورسته چې لومړی ملا عباس اخوان ستانګزای مشر وټاکل شو، دغه د اعلان دوه هفته ورسته بیرته هغه مرستیال مقرر شو، او شیخ عبدالحکیم مشر وټاکل شو. خو بهرحال د در اتاګ د طالبانو د خبرو اترو ټیم ته قوت وربکی.
د طالبانو د مرکچی پلاوی د نوی مشر په اړه مو د سمی یوسفزی مرکله آزادی رادیو واوریده.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اته بجیا او څوارلس دقیقې شوې آزادی رادیو اوري. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي طالبانو پرې لارې بندې کړي او اوس نه درمل لري او نه خواړه. د دوی په وینا له یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو د ارغستان ولسوالۍ پر عمومي او فرعي لارو ماینونه شخ کړي دي. د کندهار د صادق رښتینی راپور.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر اج محمد او تازه رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیری وی میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړي. پلچکونه یې په بمونو الوزولي. یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی. پلچکان ټول پټاو شوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مو بند دی. پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منځکا کې. په کلینیک کې مریضان نشي ورتلای. بیچارهګان هیڅ څوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلای.
د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انار فصل حاصل تر رسیدلی خو د لارو د معاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نشي ټولولای. د ارغستان ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو کمال الدین سپان او اسمت الله حسان ازادي راډیو ته وویل د لارو د تړل کېدو له امله په ولسوالۍ کې خوراکي توکي ګران شوي او که ستونزه حل نشي نو ځایي خلک به د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخ سي. بل خوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښيي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روان نمیاش کې پارغستان ولسوالۍ کې په افسر ډول هر ورځ پر ملکی خلکو دوه تر درې پوری د سړک غاړي ماین چاودنی سیوی
بغیر چې رسمي لارو کې مینون شکل سوي دي. حتی په کلیوالي لارو سیمه کې هم مینون شکل سوي دي. پارغستان کې هر ورځ دوه درې چاودنی کیږي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دادی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د غستونځ حل کړي.
یو شمیر خلک وایي چې طالبانو په داسې حال کې تشدد ته زور ورکړی دی چې د سولې خبرو ته پشمار روزي پاتې دي. د غزنی اوسیدونکو وایي د جګړو له لاسه آرام خوب نه لري. دوی له شکیل خو غواړي چې نور جنگ بس کړي او د خبرو له لارې اختلافات حل کړي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا شار په کمربندی پوسټو ارزو شاباس خو غیانو سپنداد نوغي او جنو نورو سیمو دغه جګړې تر سهار روانې وي. دولتي چارواکي هم په دا ورستیو کې د جګړو د زیاتېدو خبره کوي او تقریبا هر ورځ وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د وراوشتي مرګ ژوبلې راپورونه ورکوي. دا غزنی د والی ویان وحید الله جمعزاده وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د امنیتي ځواکونو له دفاعي حالت ناوړه ګټه پورته کوي.
زموږ امنیتي ځواکونه پر دې خطر چې دغه د بین الافغاني مذاکرات یا د سولې خبرې چې را روانې دي نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې دفاعي حالت غوره کړي او پر وسلوالو مخالفینو بریدونه ونه کړي.
دا غزنی ولسنه بیا وایي څومره چې د سولې خبرې رانږدې کېږي هغومره په دغه ولایت کې جګړې زور نیسي. دوی وایي که په جګړو کې شکیل لوري رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمنتیا او درناوی لري خپلې جګړې د بسته او له مرګ ژوبلې د لاس واخلي. مرتضی د غزنی مرکز اوسیدونکی دی.
مختص وینو چې یو په بل بریدونه کوي. د موږ د ملت په توګه غوښتنه دا ده چې بریدونه راکم کی او په عمل کې هم د سولې غوښتنه وښیي.
دا جګړې د غزنی د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم پر امنیتي پوستو روانې دي. وسلوال طالبان بیا وایي تر څو چې سوله نه وي سوې دغه بریدونه به همداسې روان وي. د دغې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په اوس وخت کې د جګړې اړتیا ده او وجه یې هم مقابل لوری دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند ولایت کې چې ډیر کوکنار کرل کیږي یو شمیر کروندګرو د کنزلو کرلو ته مخه کړې ده. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو. خو اوس د شپږیزې په باب، په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ غوره لیګ د اووم دور لومړۍ سیالي وشي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې نن د بند امیر شاماران د مس عینک له اتلانو سره مخامخ کیږي. تېره شپه د دې لیګ په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر غني ګډون وکړ او وینا یې وکوله. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
په کابل کې پرون ماښام د لیګ د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانانو ملي یووالی دنیا ته څرګند کړ. غنی وویل افغانستان څوک نشي ویشلی او د واحد افغانستان لپاره پر ملي اراده هم څوک پشي نشي ښودلی. هغه وویل د کرکټ ملي لوبډله یوازې یو لوبډله نه ده، بلکې د افغانستان د راتلونکي و داسې کیسه ده چې هر افغان غواړي ځان پکې وویني.
کرکټ دی موږ د ټول افغانستان کرکټ. کرکټ افغانانو ته یو لوبه نه ده، یو لوی عزت ده، یو لوی ویاړ ده، یو لوی پت ده. دا درون بیرق د جمهوریت تاسی و چت که، په ویاړم و چت که، په افتخارم و چت که.
د شپږیز لیګ د پیل په مناسبت پرونی رسمي مراسم د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا د نړیوال سازمان د سپارښتنو سره سم چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې کړي سرته رسیږي. د شپږیز لیګ د اتلولۍ سیالي به د سپټمبر په 14 وي.
اوس هم ګورو چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي. څو امریکایي ورځپاڼو د افغانستان لپاره د امریکا د نوي نومول کېدونکي سفیر په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر اساس افغانستان ته د امریکا د نوي سفیر ټاکل به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ پر دې تر ټولو اوږدې جګړې بې اخیزې نه وي. د ورځپاڼې له مخې ویلیام روجر به په افغانستان کې د امریکا سفیر وګمارل شي. نوموړی په افغانستان کې د امریکا د مداخله سخت مخالف دی او له ډیرو وختونو راهیسې له دې هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو غوښتنه کوي. مادر جونز امریکایي مجلې چې تحقیقي موضوعات خبروي بیا لیکلي چې خبرو سرچینو ورته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ له لوري د افغانستان د سفیر په توګه د روجر نومونه شي چې ټرمپ غواړي له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر می پورې له افغانستانه وځي، خو ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر ټرمپ لیواله دی چې خپل ځواکونه تر دې ژر وباسي. د سږ کال په میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا انتخابات د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي. امریکایي ورځپاڼې وایي روجر د ټرمپ په شان له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ژر وتلو پلوی دی. روجر چې کله د چارلس کوک انسټیټیوټ د څیړنې او پالیسۍ رئیس و، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدا ملاتړ کوي. د تیر کال له طالبانو سره د امریکا پر خبرو انتقاد کړی و. په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو شاوخوا 13 میاشتې دوام وکړ. د مادر جونز مجلې د لیکنې لیکوال ډن سپاین لی وایي چې پخوا یې له روجر سره خبرې کړې. هغه حتی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ترکیدو مخکې د امریکایي پوځیانو وتلو ته تلوار لري. د همدارس وای چې روجر ورته ویلي د افغانانو ترمنځ د سولې موافقه شته چې وشي، خو دا موضوع له افغانستان د امریکایي پوځیانو لوتلو جلا ده. د دې لپاره چې د امریکا انتخاباتو ته وخت لږ پاتې دی، په ډاډ نشي ویل کېدی چې دغه هیواد سنا جرګه به تر انتخاباتو وړاندې ویلیام روجر په افغانستان کې د سفیر په توګه تایید کړي او کنه. د امریکا د قوانینو پر اساس د ولسمشر له لوري نومول کېدونکي سفیر باید دغه هیواد سنا جرګه تایید کړي. د دې خبرونه په دوه منی مای کې 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت څه دی؟ د هلمند د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې اوس د کوکنارو په ځای کنزلی کری. په دې ولسوالۍ کې کوکنار ډیر کیږي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلان بیا وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ د باغداري په برخه کې کاروانګرو ته د امکاناتو ورکول د دې سبب شوی چې بزګر د کوکنارو په ځای باغداري ته مخه کړي. په دې اړه نور حال د الیاس دایی په راپور کې واوري.
د سهار لس بجې دی، نیم په خولو لوند نور احمد د کنزلو د یوې لوی کروندې د اوبولو لپاره بندونه تړي او د لشتي او ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړی دی.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو کالکو او تور ماچ کرل سوي دي. خو د هلمند د ناوې ولسوالۍ د عینک د سیمې د غاټې ویشکلن ځوان خپل شپانس جریبم زکه په کنزول کړل ده.
ځنګړتیا وی دادی ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره استعمال دغه چې ځنګړی خوند لري په خیږي بیا خورل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای په لیږم د کرهنې وزارت په برخه کې زما د پاره نور احمد یوازنیم زکوال دی چې کشته د خوند او مزو د پاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنزلو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړی چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنزلی د خوان شیدې نوې کشتې او په دې ورستوي کې جنو خلک ورته مخه کړی ده.
وو قیمتونه څه دي؟ خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري ځکه چې هغه تکي کوس ماته نه دی معلوم. کچیر ووزی نور ولایتو ته خارج ته مارکیټ یو لړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې ته دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړي کشتې نوې کشتې چندانې څوک نه کوي اوس ورس پوره زیاتیږي.
که څوم په هلمند کې په مرکزی او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دولت لا هم د نشیتو کو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانې او بوټي کړي مرسته تاړتیا لري.
ځنې مرزې شفته ده اول پسرلی کې وکړي نوروزی بیا شو حاصل پلاس ورکړي کله وخت په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي کله کله سر پلاس ورکړي کله شفته داسې مرز دی نو زه چې درو شایم ملکه یو څوک چې دا سر ورسیان غوړ کې بیا پرې نه منځي شفته هم داسې مرز دی غوړزګي کې پرغه کچریل ویږي بل اخر بیا سر پلاس نور کې.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي کڅ هم د کنزلو حاصلات نه دی رسیدلی. خو د دوی د هغه مامورینو سرویګان چې په سیمه کې کار کوي شي چې ساش کال د کنزلو کښت ډیر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ټول خلک پوسیبی دي چې د کوکنارو په نسبت نور دانی لږ خواري غواړي او ډیره ګټه کوي.
د ولایت په ساته باندې تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجتی کرسوی دي چې په هکتار یو اشاریه 2 متریک ټانه حاصلات په لاس ورکړي او د ولایت په ساته باندې به 1303.5 متریک ټانه د کنجتی حاصلات ولرو چې بل اخره د غره پورونه مقام وزارت مسلسل ورکول سره مقام وزارت دی تاجر سو چې د تیلنه باتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې التموج کار وکړو درڅو د تیلنه باتاتو پروسس کو او غړي په لاس جندراو.
دا یوازې کنزلی یا کنجی دی نه دی چې په هلمند کې غنو کروندګر ورته مخه کړی ده بلکې په دې ورستوي څو کلونو کې زعفران الویرا هنجه ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي وای کنزلی پونبه او سویابین د تریاکو ش بدیل دي.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
اته بجی او اته ویش دقیقې شوې د خوست شیخ زاید په هنتون د ژورنالیزم په هنزي محصلان د دې په هنتون په چوکاټ کې د ځوان ژغ پنوم د هغې رادیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملی کار په هدف جوړ شوی و او لکلونو راهسي له فعالیت لیدلې ده. د احسان آریان راپور واوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خبرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس تناسي. دوی وایي فارغېدو ته ډیر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کالونه کېږي چې وری تړلې او خبرونې نه لري.
نو می سردار ولی درمان ده ته تقریبا 2 کال کیږي چې موږ د ځوان غږ رادیو نشرات نه لرو. موږ یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه ماسلین د لپاره بسنه نه کوي.
نو می زاهد ترنګ دی د ژورنالیزم ولا ټول په عملی دکړو ده. دلته کې یوازې د چپر ویل کیږي چپر یوازې د پونتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکاريږي.
دغه محصلان وایي کڅه هم نظر زکړي خیرونه دي خو په عملی برخه کې لګنو استونزو سره مخ دي او د یادې رادیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم په هنځي رئیس په هندوی محمد خان نیازی وای چې د ځوانغږ رادیو ټول تخنیکی وسایل روغ او پخپل ځای دی، خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشټوالي له امله نشرات نه لري. د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې د ځوانغږ رادیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
فعالول لپاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زید پوهنتون کې د ځوانغږ رادیو د محصلانو د عملی روزنه په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اته بجې او دیرش دقیقې.